هیڅوک له دې سره مخالفت نه لري چې له داعش سره مبارزه مهمه ده. د میستورا وویل حتی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وینا داسې انګېرل کېږي چې هغه به له داعش سره مبارزې ته په خپل کاري پروګرام کې لومړیتوب ورکوي. د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې د پوځي کړکېچ د پراخېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. سټیفن دی میستورا وویل څرګنده ده چې زه له دې انکار نسم کولی چې هلته پوځي کړکېچ پراخ شوی او زه نسم درته ویلی چې د حلب ختیځ به څومره دوام وکړي. وروستي معلومات دا دي چې هلته پوځي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي. د میستورا په داسې حال کې د حلب ښار په ختیځ کې د وضعیت له خرابوالي اندېښنه څرګندوي چې د سوریې حکومتي ځواکونو روانه اونۍ هلته د هغو شپږو سیمو د نیولو ادعا کړې چې مخکې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې له لاسه ورکړې دي. د حلب ختیځ اوس په دوو برخو وویشل سو او زرګونو کسان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو تر ټولو ستر شکست دی. د روسیې حکومت له ډېرې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په سوریه کې هوایي عملیات کوي. د روسیې پوځ د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره هم د اسد د رژیم په ملاتړ هوایي حملې کړې دي. په حلب کې د وضعیت د خرابوالي له امله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل حکومت دفاع او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ډېر ژر باید ګرځند روغتیایي ډلې سیمې ته ورواستوي. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون څرګنده کړ چې ولسمشر پوتین خپل پوځ ته سپارښتنه کړې چې د حلب ښاریانو او شاوخوا سیمې خلکو ته عاجلي طبي مرستې وکړي. په سوریه کې د بشري مرستو ادارې د بشار الاسد پر رژیم او روسیه تور لګوي چې په همدې ډول یې په حلب کې پر روغتیايي مرکزونو حملې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر پرون په حلب کې د ډېر ځورونکي وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په حلب کې هیڅ روغتون یا صحي مرکز فعال نه دی پاتې شوی او وی ویل چې د خوراکي موادو ذخیره ختم شوې دي. د فرانسې حکومت هم ژغ کړی چې امنیت شورا باید په سوریه کې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي چې په حالت کې 2.5 لک انسانان په ډېر ناوړه وضعیت کې راګیر دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو د بیغورۍ له وجې ځان او خپل کورنۍ ته زیان اړولی او یا مو په دې اړه فکر کړی چې شاید پر ځینو اعمالو مو کورنۍ او ان ټولنې ته زیان ورسوي؟
د دې دوست سره په عذاب یي نو خیمې دي کیدی دي له هغې نه سې بیا باد راوالوزي دا دودونه هم زیاتېږي په دې سوکمه او په دې دیال کې م راوهي او سترګې سوځي اوبه تې راځي او بل کنه سینه تنګي ورسره سړی پیدا کوي خورې.
نننۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. د خبرونه زه فرشته مرسل وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي. درنو اوریدونکو، هوا زموږ د چاپیریال هغه برخه ده چې د هر ژوندي موجود لپاره لومړنی ضرورت دی، خو له بده مرغه موږ له هوا سره غیر مسؤلانه چلند کوو چې بیا یې له امله موږ او د ټولنې نورو غړو ته زیان رسیږي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې د ژمي په رارسېدو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا له دې امله ککړېږي چې په بخارۍ او د ګرمولو په نورو وسایلو کې داسې سون توکي سوځي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. ښایي تاسو هم دا لیدلی وي چې په ځینو سیمو کې دومره دود وي چې سړی فکر کوي ښایي کوم ځای اور اخیستی وي، او یا هم کله چې له بهر څخه کور ته ځو مخ لاسونو پښو او کالیو مو رنګ بدل کړی وي. دا هغه دودونه او ګردونه دي چې موږ یې په سترګو وینو. دا چې د خولې او پوزې له لارې څومره تنفس کوو هغه موږ ته نه ښکاري، بیا نو هماغه وي چې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږو. په پیل کې د څو تنو کسانو خبرې اورو چې په خپله سیمه کې له دود یا لوګي نه شکایت کوي.
دا اوس اکثرا په حمامونو کې په نانوایانو کې داسې بد دودونه د لرګي حتی د ټایرونو په حمام کې ډېر ګنده شیان سوي موبلین سوځي او هغه ډېر بد اثر لري. کاشکې یوازې کارتیناو کې سیګم پس ګانن وای کارتیناو کې یوازې دود نه د خاورې دی رنگارنګ مرسیار او د اوس زما په کور کې خدای شاهد زما دوه ماشومان رسینی او زکام په تکلیف باندې اخته دي او ټول دغه بد اثر.
دود سره په عذاب وي، نو خیمې دي کیدی دي له هغې نه سي بیا باد راوالوزي، دا دودونه نو زیاتیږی په دې سوګمه او په دې دیال کې م راوهي او تیښته هم نشو کولی، ولې که تیښته داسې نشو کولی چې باندې باد باران یې باد یې وتی نشو او دود ینو تې تیښته نشو کولی. دومره بد لګېږي سیام مې کنه سترګې سوځي اوبه تې راځي او بل کنه سینه تنګي ورسره سړی پیدا کوي خورې.
سروبای منطقه تنگه ده، دو برخی دود نیوله، گرد نیوله، اون گرد و غبار ده، دا دودونه ای کنه بی حساب دروازه خلاص و بیاس پرگیلو چه دوگونه اندازه دودی زوکا ریزش هر بلا ده چه جمعه پا جمعه که پیدا کیگه مگر
تازه چه سبایی وزیپی ترازه ما پا دالاره که حمام ده چه غی که ده ربلو ده زغال سنگ سوزی اتا دا نیم منطقه هوا دا دود نیولی دا اکثر وقت چه اتاگو رو بیخیه تلمر نخ کردیگی.
پلوی خارونو که ده نفوس دیر والای او په خوا کې د خلکو بې پروايي چې بیلابیل مضر شیان سوځوي د دې سبب شوي چې د فضا ډېره برخه لوګي او دود ونیسي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي اکثره خلک د مجبوریت له مخې هغه څه سوځوي چې د ګټې په ځای ډېر زیان ورته رسوي.
هغه انرژي مواد متاسفانه په کابل کې سوزل کیږي، هغه ککړتیا ډېره رامنځته کوي. موږ کافي برق نه لرو سې وادوالو ته ورکو، موږ کافي یعنی په ارزانه بیا ګاز نه لرو سې زموږ هیوادوال استفاده ترې وکړي، نو مجبور دي چې له دې موادو نه استفاده وکړي. نو د دغه موادو استفاده باید د دې ګرځي چې د هوا د ککړتیا کچه لوړه شي او دا مستقیما د هیوادوالو په روغتیا او په صحت باندې تاثیر لري، دې سره په خوا کې په اقتصاد باندې تاثیر لري. نو دا دوه ډېر عمده مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش هر کال دا مسله مطرح کړې ده او سږ کال هم موږ تشویش لرو او غوښتنه کوو له هیوادوالو نه سې تر څو دې مسایلو ته پاملرنه وکړي، سې هم خپل بدني صحت ته توجه کړي او د دې سره په څنګ کې اقتصادي صحت هم توجه کړي.
لوی خو عام خلک مجبور دي چې د خونو د ګرمولو لپاره یو څه وسوځوي، له بله پلوه دود او لوګي بیرته هم دوی خپله مریضوي. نو څه باید وشي چې دود کم شي؟ مدقق یو ځل بیا.
دود په مجموع کې که تاسو د فوسیلی مواد سوځوي د ټول دود لري. فوسیلی مواد کم دي، فوسیلی مواد په مجموع کې تیل دي، ګاز ده، د ډبرو سکاره دي او د دوه مشتقات دي، دا ټول د فوسیلی موادو نه لاسته راځي. د فوسیلی موادو د سون په نتیجه کې ککړتیا هیڅ امکان نه لري ستاسو ورکه کوي، ولې لارې شتون لري چې تاسو دا کمې کوي. زموږ هیوادوال خصوصا د کابل په ښار کې د ډبرو سکاره ډېر سوځي. د ډبرو سکاره د سکرو د سوځلو په نتیجه کې کوم دود هوا ته خوریږي، دا مختلف غازات لري، ډېر خطرناک غاز ده، نه رنگ لري نه بوی لري، تاسو هیڅ نه پوهیږئ، ولې که مقدار زیات سو خصوصا دننه په کوټه کې باعث د مرګ ګرځي. تاسو کولی سئ د دې سوند موادو هغه کچه راټیټه کړئ. کوم بخاري یا وسایلو نه چې کار اخلو هغه باید په درست شکل باندې استفاده ترې وکړو، یعنی باید لیک ونه لري چې دغه دودې کوټې ته راشي. بل د کړکۍ او د دروازو په داسې شکل که چیرې هلته سروي یا داسې مجرا ولري چې حرارت فرار کوي یا له د باندې نه سړه هوا راځي، دا باید بندې کړو. که چیرې دا دوه کار موږ وکړو، د دې ګټه څه ده؟ ګټه یې دا ده که چیرې یوه کورنۍ په یوه ورځ کې مثلا یو من د ډبرو سکاره سوځوي، د دوی دغه یو من کچه نیم من ته راټیټېږي. نو کله چې نیم من سوله، طبیعي خبره ده ستاسې کم دود هوا ته خوروي، هم صحت لپاره ښه سو او هم د اقتصاد لپاره ښه سو.
په خبرونه کې یادونه وشوه چې لوګي یا دود روغتیا ته ډېر تاوان رسوي. دا چې ډاکترانې د سي ستونزو په هکله څه وایي، له ډاکتر حلیم عطارت نه یې اورو.
ډېری هغه کیمیاوي مواد چې له دود له کبله تولیدېږي او خلک هغه تنفسوي، نو دا ډېره لویه ستونزه د صحت لپاره کیدای شي اوسي، چې دا معمولا هغه ګازونه دي چې د بعض موادو له اور اچولو طریقه او یا د احتراق له وجې نه چې د موټرو نه تولیدی شي، د خرابو تیلو له استعمال نه تولیدی شي او یا د زغالو له ناسم استفادې له وجې نه کیدای شي هغه منځته راشي. د صحت لپاره یو طرف حتی په محیط باندې هم په نباتاتو انسانانو باندې ډېره بد اغېزه لري. څونه مواد دي چې په دې آلوده هوا کې وجود لري چې ډېر معمول دي چې په کورونو کې مسمومیت ایجاد یې، هغه کاربن مونوکساید ده، چې دا کاربن مونوکساید د زغالو د دود له کبله کیدای شي منځته راشي، د تیلو سوځولو له کبله منځته راشي، وینه کې ځان نخلی او د عضویت ټول ارګانو ته ځان رسوي چې معمولا د زړه بدوالي، سردردي، ګنګسیت او حتی د مرګ سبب هم کیدلی شي.
یو شمیر خلک بیا له دولتي مسؤولو ادارو څخه شکایت کوي، وایي چې دوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې مناسب کار نه کوي. یوازې همدومره وایي چې سکال به دود ډیر وي، کال ته به کم وي، یا هم دې ته ورته نورې خبرې. خلک وایي دا ډول معلومات به مو څه درد وکړي. په دې هکله له دوو تنو ښاریانو څخه اورو.
چاپیریال ساتنې دغه اداره صحیح کار نه کوي. دا دوی وظیفه ده، دې اداره دوی کې د چیز دپاره ناست، د چیز دپاره کار کوي.
نمی حکیم جان محیط زیست ریاست جول د خویز کاری مختلف پر ندلی دلی شار والی در دی برخی که اسم ندی کردی دی وای مو با دی پار لازم تدابیر وونی سو دست بو کو پلان که مگده کارونو لروسی دی دو دی مخنیوی پخاطر بو مگده کارونو وکو یا با خرچ فابریکی است کو یا با چه نور ماشین آلاتی زارده دی خوب مخنیوی وکو فامل که کم کار ندکره
دا چې مدقق د خلکو د شکایت په ځواب کې څه وایي ورته غوږ بشو.
هیوادوالو نه په رښتیا له زړه نه مننه کوم چې دوی حداقل د خپل غږ پورته کوي، انتقاد کوي. ولې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره به تشویش هلته و که چېرې په هغه حالت کې چاپیریال هم په ښه وضعیت کې نه وای او هیوادوالو هم غږ نه پورته کولی، نو دا به بیا ډېر د خواشینۍ ځای او ډېر د تشویش ځای و. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نظارت او د تفتیش غړي هره ورځ د کابل په ښار کې او همدارنګه په ولایتونو کې مصروف دي. مختلف اصناف سره کار کوم. په تیرو کلو کې کار کړی د کابل په ښار کې تقریبا په ډیرو لویو ولایتو کې دغه نانوایګانې سي دي. د دوی سیستم تغییر کړی ده، دوی یعنی اکثریت له ګاز نه استفاده کوي. ولې د اوس هم موږ هره ورځ غونډې لرو، د دوی مالکین دلته راواړو، له دوی نه تعهد اخلو، اول دوی ته وخت ورکوو چې خپله یې راولي، او که چیرې دوی موږ وکتل چې دوی تغییرات نه راولي بیا موږ مجبوره کیږو چې د نورو لارو نه کار واخلو، دوی جریمه کړو، په دوی باندې قوانین تطبیق کړو، حتی که چیرې چاره نوی بیاد مجبوره کیږي دوی وتړو. دولتي اداراتو نه غوښتنه کړې په رسمي شکل باندې چې دوی اوس نشي کولای چې د دفترو د ګرموالي لپاره د ډبرو لسکرو او لرګیو نه کار واخلي، نو دغه کارونه چې عملا موږ پکې اخته یو په دې برخه.
په هممونو نانوایو او هوټلونو کې د غوښیانو د سون مخنیوی چې ډیر دود کوي د ښاروالۍ کار دی. موږ د کابل ښاروالۍ د چاپیریال او محیطي صحت له رئیس ډاکټر محمد ادریس توخی سره موضوع شریکه کړه. هغه ویل
د دود د مخنیوي لپاره تر هغه چې د هغو د سون توکو بدیل چې ډیر دود کوي وړاندې نه کړو، دا امکان نه لري چې په لویو ښارونو کې دې لوګی کم شي. دا چې ولې د هغو حمامونو، هوټلونو او نانوایګانو مخه نه نیسو چې چرم او پلاستیک یا نور هغه شیان سوځوي چې له لمبې نه دود ډیر وي. موږ کافي کارکوونکي نه لرو چې د ښار په هره کوڅه کې وګرځي او دا ستونزه حل کړي. بیا هم موږ تر خپل توانه د ډیر دود د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کوو.
قدر من دوستانو، پاکه هوا زموږ د ژوند د بقا او روغ صحت لپاره ډیره ضرور ده، نو کوښښ باید وشي چې د هوا په